السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د اسادې راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امن الله امیرزی همکاري کوي او چې افغان ولسمشر وي د افغانستان د ثبات او د دیموکراسۍ د پیاوړی کېدو لپاره راتلونکي انتخابات خورا مهم دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو خو له هر څه مخکې له جمیلې ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د روسي د بهرنی چارو وزیر وای افغانستان به سخت راتلونکي کال په مخ کې ولري. د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو عسكر په موټر بم چاودنه کې ووژل شو او د سرپل لار د ډېر ووري ورې دوه لامل له څو ورځو راهیسې د موټر په مخ تړل شوې ده. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وای افغانستان به سخت راتلونکي کال په مخ کې ولري. سرګی لاوروف ته خبره پرون په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د ایټرټراس خبري ایجنسی راپور له مخې لاوروف څرګنده کړه چې افغانستان راتلونکي کال دوه مهم مسایل په مخ کې لري. په اپریل کې د جمهوري ریاست انتخابات او د کال تر پای هم له دې هیواده د بهرنی ځواکونو وتل. د روسیې د بهرنی چارو وزیر خبرداري ورکړ چې نړیوال ټولنې ته پکار ده په دې برخه کې پرتی ستونزې هواري کړي او هیله یې وښوده چې افغانان به وکولی شي خپل پوځ پیاوړی او هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لري ته برابر کړي. ناتو وایي یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په موټر بم چاودنه کې ووژل شو. ناتو د وژل شوي عسکر د هویت او د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو د بریتانیا د دفاع وزارت وویل چې یو عسکر پرون د هلمند مرکز لشکرګاه په ختیځ کې په یو حمله کې چې د عسکرو پر ګزمې شوي ووژل شو. د دغه عسکر په وژل کېدو سره د روان میلادي کال رئیس د ناتو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 136 ته ورسېد. د سرپل چارواکي وایي چې د دې ولایت د بلخاب ولسوالۍ لاره د ډېرې واورې ورېدو له امله تړل شوې ده. د سرپل امنی قمندان عبدالرؤف تاج ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار له تېرو څو ورځو راهیسې تړل شوې او دوی هڅه کوي چې زر تر زره یې خلاصه کړي. هغه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې سایر ټیم هم چې غوښتلې بلخاب ولسوالۍ ته ولاړ شي د لارې د بندېدو له امله یې تک وځنډېد. د سرپل د چارواکو په خبره په تېرو څو کلونو کې هم د سرپل له مرکز سره د ځینو ولسوالیو لارې د ډېرې واورې له امله بندې دي. د دایکنډي والی وای د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر څو کلونو کې د دې ولایت اوسیدونکو د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه نه ده کړې. عبدالحق شفاق د خبره پرون په کابل کې د دې ولایت لپاره د پراختیا پلان د تشریح کولو په غونډه کې وکړه. هغه وویل سره له دې چې دایکنډي د نورو ولایتونو په نسبت امن دی، خو بیا هم پکې د پام وړ اقتصادي پروژې نه دي عملي شوي. د چارواکو په وینا په دایکنډي کې شاوخوا 300,000 وګړي ژوند کوي چې اکثره یې د کرنې پر چارو بوخت دي. دایکنډي په 1400 لمریز کال کې د ولسمشر دی او فرمان لمخې د ولسوالۍ څخه ولایت ته لوړ کړای شو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 15 شپېته پوله، یو یورو او یو افغاني او 350 پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغاني او نوی پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 40 پوله، زری رانی تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني. او سمڅو سیمه ایزونړي وال خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف لخپل فرانسوي سیال سره تر لیدو مخکې وویل د دې امکان شته چې روانه ونې د جنیوا په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري پر چوکاټ موافقه وشي. ظریف د څرګندونې پرون په پاریس کې د فرانس سلیریش ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویل چې د په باور د یو موافقې امکان شته، خو زیاته کړه چې د یوازې لخپل اړخه د خبره کوي او د بل اړخ په اړه څه نشي ویلی. هغه په دې اړه چې څنګه دومره زر موافقه ترلاسه کېدای شي نور جزئیات ورنکړل. ظریف بچی د ایران اټومي ستر مرکچی هم دی. د روانې اونۍ په پای کې د خپل هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لاورن فابیوس سره هم خبرې وکړې. ایران خپل اټومي پروګرام سوله ایز بولي، خو ډېر هیوادونه شک کوي چې تهران په پټه د اټومي وسلو د تولید لټه کوي. له ایران په یو بل خبر کې راغلی چې د دې هیواد فرهنګ وزیر علي جنتی وایي فیسبوک او د نورو ټولنیزو شبکو سایټونو ته باید ټول ایرانیان لاسرسی ولري. د ایران رسمي خبري ایجنسی ایرنا د جنتی له قوله وایي چې ویلي دي قانوني فشارونه باید لري شي. فیسبوک یو له هغو زورګونو ویب سایټونو څخه دی چې د ایران اسلامي جمهوریت بند کړی دی. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په ګډون یو شمېر ایراني چارواکي خپل فیسبوک سایټونه لري او عادي وګړي فلټر شوي فیسبوک ته لاسرسی لري. په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک د فلټر د لرې کولو لپاره غوښتنې ډېرې شوې دي. جنتی وایي وزارت د انټرنیټ پر محدودولو کنټرول نه لري، بلکې د فلټر کمیټه پرې څارنه کوي. په تاجکستان کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي. تمه ده چې اوسنی ولسمشر امامعلی رحمان په اسانۍ سره د څلورم ځل لپاره هم د تاجکستان د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي. د تاجکستان د حکومت اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند دا انتخابات بایکاټ کړي دي. دا ګوند وایي حکومت د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې او دا پروسه د تاجکستان له اساسي قانون سره سمون نه لري. اخوا بیا د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا ویلي چې د تاجکستان دولتي رسنیو یوازې د ولسمشر امامعلی رحمان پر کمپاین تمرکز کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی لغزر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د سوریې د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده تعین شوې او دی هیله مند دی چې دغه خبرې د روان کل تر پای ته رسیدو مخکې وشي. ابراهیمی د سرګندونې په جنیوا کې له ډیپلوماتانو سره له غونډې وروسته خبر اعلانو ته وکړې. ابراهیمی زیاته کړه چې ډیپلوماتان تر اوسه پورې هلې ځلې کوي چې وکولی شي د روان کل تر پای ته رسیدو مخکې د سوریې په اړه د جنیوا دوه په نوم کانفرنس جوړ شي.
We haven't yet completed the discussions concerning
دای وای مونږ تر اوسه پورې په دې اړه چې کوم هیوادونه او سازمانونه د کانفرنس سره وبلل شي بسونه پایته رسیدلي او مطلق نیو مسله هم د ایران د چیر نور بسونو تړتیا لري. ابراهیمی پرون د ورځې په سر کې په جنیوا کې د امریکا او روسیې له یو شمېر لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره وکتل او وروسته یې هم د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې نورو دایمي غړیو چین، فرانسې او برېټانیا له استازو په غونډه کې ګډون وکړ. ابراهیمی وویل د امریکا او روسیې له استازو سره به د نومبر په 15مه بیا وګوري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د جنیوا دوه کانفرنس کې باید د اسد رژیم او د هغه مخالفین دواړه ګډون وکړي. او د سویډن د بهرنۍ چارو وزیر کارل بیرت وایي د ډډنه دي چې اروپایي اتحاد او اوکراین به د روانې میاشتې په پای کې په ویلنوس کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. بیلډت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی هیڅکله هم په دې اړه ډډه نه و، ځکه دا مسله ډیره پیچلې شوې ده. د هغه په وینا دا مسله تر ډیره پوخو راپور پورې تړلې چې د پولنډ پخواني ولسمشر الکساندر کواسنیوسکي د اروپا د پارلمان پخواني رئیس پات کوکس پرې کار کوي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات لپاره خورا مهم دي. دا خبره ولسمشر حامد کرزی پرون کړی ده. د موضوع تفصیل پر روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د مالی وزارت د هیواد د تدارکاتي سیستم غیر شفاف بولي، وایي چې همدې سیستم د ادارو په کارونو باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د کابل چاپ مدوات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رسنیو تعدیلي قانون د ځینو بدلونونو پر اوستو سره پرون تصویب کړ. په ننګرهار کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شاوخوا 1,00,000 کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره کارتونه اخیستي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کورکلې او د ګوړې اچار
له یو داسې کاندید سره مرکه درته کړي چې د نوم لیکلو په شپه نوم لیکلو ته ورونه رسیده، د دې امله چې د رایو بانکونه مرستیالان یې پیدا نه کړل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر وایي راتلونکي انتخابات د افغانستان د ثبات او د ډیموکراسۍ د پیاوړ کېدو لپاره مهم دي. حامد کرزی دا خبره پرون په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تفصیل له نوري اسنوري اورو.
افغان ولسمشر راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره تر ټولو مهم انتخاباتو بلل. د جمهور ریاست د خبر پاڼې لمخه حامد کرزی دا خبره پرون په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مشرانو او غړو سره په کتنه کې وکړه. کرزی وویل راتلونکي انتخابات ځکه ډیر مهم دي چې د ډیموکراسۍ اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر کرزی د درېمې دورې لپاره نشي کولای بیا ځان کاندید کړي. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو سرغړونو ادعاوې شوې وې. د راپورونو له مخې دا ځل هم د راتلونکو انتخاباتو شفافیت پر انتخاباتو د څارنې ډلو، مدني ټولنې او د خلکو له عمده اندېښنې څخه ګڼل کیږي. د انتخاباتو امنیت هم یو بل ستونزه ده. د ارګ په خبر پاڼه کې هم د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو مشرانو په امنیتي او مالی برخو کې خپل اندېښنې له ولسمشر سره شریک کړي او هیله یې وښوده چې دغه ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی چې د مالی او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت رئیس او د یو شمېر نورو ادارو چارواکي نن د انتخاباتو لپاره پر امنیتي، مالی او ځینو نورو ستونزو خبرې وکړي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د اسنادو او شکایتونو په اړه کار روان دی. تمه ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لست د لړم یا عقرب په 15مه اعلان شي. د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست 14 کاندیدان له ابتدایي لست څخه وغورځول او لستنې د کاندیدۍ وړ وبلل. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې په 14مه پیل او د حمل تر 14مه پورې دوام وکړي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 1993 کال د حمل 14مه نیټه تعین شوې ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مالی وزارت د هیواد تدارکاتی سیستم غیر شفاف بولی او وایي چې همدې سیستم د ادارو په کارونو ناوړه تاثیر کړی دی. د دې وزارت مسؤلانو پرون د همدې موضوع د حواری په مقصد په کابل کې د تدارکاتو ملي کانفرنس جوړ کړی. په کانفرنس کې له دولتي چارواکو سربیره په کابل کې د میشتو سفارتونو او د مرسته کوونکو مؤسسو استازو هم ګډون درلود او مالی وزارت ته یې په دې اړه مشورې او پیشنهادونه ورکړه. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د مالی وزارت وایي اوسنی لستونزو ډاک تدارکاتي سیستم د پرختي بودیجې د مصرف مخنیولې او د لویو پروژو په بایو یې هم ناوړه اغیز کړی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د سیشمې په ورځ د تدارکاتو په ملي کانفرنس کې وویل چې ځینې ادارې په تدارکاتو کې لاسوهنه کوي او د دې سیستم په شفافیت سیوری غوړولی.
تدارکات ما غیر شفاف است، غیر مؤثر است.
زمونږ تدارکات غیر شفاف او غیر مؤثر دي. د تدارکاتو په بهیر کې لاسوهنه موجوده دي. هغه کسان چې د تدارکاتو مسؤلیت لري هغه صلاحیت نه دي. د تدارکاتو په اداره کې هم لدننه او هم له بهر لاسوهنه مخکې لدې چې دغه بهیر بشپړ شي عدلی او قضایی ادارې لاسوهنه
کوي.
مالی وزارت د همدې ستونزو د هواري په مقصد په کابل کې د تدارکاتو ملي کانفرنس جوړ کړی و چې ځینو بهرنیو چارواکو هم برخه پکې اخیستې وه. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کانفرنس کې د تدارکاتو په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو او د دې سیستم د ستونزو په هوارولو سلا مشورې وشوې. تدارکات هغه مراحل دي چې یوه اداره یې د بودیجې د ترلاسه کولو لپاره ترسره کوي. په خوا تر دې اکثرو سکتوري وزارتونو د بودیجې د کم مصرف عوامل هم د دې سیستم ستونزې یادې کړې وې. د مالی وزارت وایي د تدارکاتو قانون کومه ستونزه نه لري، خو د ځینو ادارو د لاسوهنو له امله دغه بهیر ستونزمن شوی دی. د عدلي وزارت بیا د عدلي او قضایي کارکوونکو لخوا د تدارکاتو په بهیر کې لاسوهنه تاییدوي، خو وایي دوی دغه کار د خلکو د شکایتونو پر اساس کوي. د دې وزارت مسلکي معین سید یوسف حلیم په دې اړه وایي
ځینې وختونه داسې پیښیږي چې د تدارکاتو په پروسه کې داخل اشخاص چې ممکن شاید قراردادیان وي شکایت کوي عدلي او قضایي مراجعو ته چې دغه پروسه د تدارکاتو شفافه نه وه، نو په هغې اساس باندې بیا عدلي او قضایي ارګانونه په تدارکاتو پروسه کې مداخله کوي. طبعا وخت چې شکایت ورشي شکایت د څېړنې غوښتنه کوي او د څېړنې دپاره پروسه د تدارکاتو درېږي.
د ټولو ولایتونو د تدارکاتو سیستم دا مهال په کابل پورې منحصر دی او د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دې کار هم دا سیستم ستونزمن کړی دی. د مالی وزارت وایي هڅه به وکړي چې ورو ورو د ولایتو د تدارکاتو پروسې هم ولایتونو ته انتقال کړي. اقتصادي کارپوهان هم وایي که چیرې د تدارکاتو بهیر د مرکز له انحصار راوځي نو ستونزې به یې تر ډیره کمې شي او په کم وخت کې به بشپړیږي.
و موردل چې د افغانستان د مالی وزارت د هیواد تدارکاتي سیستم غیر شفاف ګڼي وایي چې همدې سیستم د ادارو په کارونو ناوړه اغیزه کړې ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورید. افغانستان مشرانو جرګې پرون د رسنیو تعدیلي قانون د ځینو بدلونونو پر اوستلو سره تصویب کړ. مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره په دې سلا وکړه چې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون مشر به د شفافو انتخاباتو له مخې وټاکل شي. په ورته وخت کې نه یاله آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلان هم د مشرانو جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې باید د شکایتونو د څېړنې په برخه کې ډېر صلاحیت د رسنیو غړیو ته ورکړ شي. جمیله ظریف او
د انتخاباتو لاره د رسنیو د سرغړونو کمیسون د رئیس ټاکل د همدې کمیسون لخوا د سرغړونو څېړل او د کمیسون غړیو ته د ماش پر ځای حق له حضور ټاکل هغه تعدیلات چې سناتورانو په دې قانون کې راوستل. مشرانو جرګې د خپلې سې شنبه ورځې په عمومي غونډه کې له اوږدو بحثونو وروسته د رسنیو تعدیلي قانون په دریو مادو کې د بدلونونو پر وستو سره تصویب کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم مزیدیار چې د جرګې د سې شنبه ورځې ریاست په غاړه وو د قانون د تصویبېدو پر مهال وویل د رسنیو د تعدیلي قانون طرحه شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. ولسی جرګې د حکومت لخوا هغه طرحه منلې وه چې د رسنیو د سرغړونو د څېړلو لپاره د کمیسیون مشر به د اطلاعات او کلتور وزیر وي. خو مشرانو جرګې په دې ماده کې د تعدیل پر وستو سره ویلي چې د دې کمیسیون مشر به د آزادو انتخاباتو له لارې وټاکل شي. د رسنیو قانون په 1938 لمریز کال کې د 45 مادو په درلودلو سره د ولسی جرګې لخوا تصویب شو، خو تیر کال د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلینو د دې قانون په ځینو مادو کې د ستونزو د څېړلو لپاره د رسنیو د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه کړه. دغه استازیو د رسنیو د قانون په 1/24، 2/24 او 3/24 مادو کې د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د رسنیو د سرغړونو په کمیسیون کې د دوو تنو خبریالانو ترڅنګ د مدني ټولنو او علماو شورا د دوو غړیو موجودیت هغه موارد و چې مشرانو جرګې ورسره موافقه وکړه، خو نه یې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلین ویوای چې په دې کمیسیون کې د دوو تنو عالمانو ګډون به د رسنیو کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون د تصویبېدو هرکلی وکړ، خو به ویل چې په دې کمیسیون کې باید ډېر صلاحیت د رسنیو استازیو ته ورکړل شي.
اما قاعدتاً باید
دا کار باید په خپله د رسنیو د استازو او خبریالانو لخوا وسي چې له بده مرغه داسې نه دي سوي. دا چې د رسنیو د سرغړونو په کمیسیون کې د عالمانو شورا استازي هم ګډون لري او هغوی د رسنیو له کار سره بلد نه دي، نو شاید چې کار یې څه ستونزمن شي.
د نوې ادارې د مسؤلینو په خبره د رسنیو په تعدیلي قانون کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د بدلونونو د راوستلو په خاطر باید دغه قانون د ملي شورا ګډې کمیټې ته واستول شي څو یې هلته په هکله وروستۍ پریکړه وشي. د رسنیو قانون له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دی او حکومت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د دې قانون ستونزې حل کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګو باندې بس ولاړ
یو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. حمیده هارون عثمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخې دراوروي.
په کابل کې خبرو شوی ورځپاڼو خپل یو شمېر مطالب په افغانستان او پاکستان کې د سولې له خبرو سره د پاکستانی طالبانو د مشر د وژل کېدو تړاو ته ځانګړي کړي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د حکیم الله مسعود د وژل کېدو په اړه د پاکستان استدلال سم دی ځکه چې له هغه سره د سولې خبرې پیل کېدي، خو لیکوال په سیمه کې د امریکې د ستراتیژۍ په بیانولو سره لیکي که امریکا چیرې غواړي نو سوله راولي او که نه غواړي نو نه به راځي. په مطلب کې راغلي چې پاکستان نن د درون الوتکو له بمبار څخه غوغا جوړه کړي، خو دغه بریدونه د نړۍ تر هر ګوټ څخه پر افغانستان زیات کیږي او هغه وخت د اعتراض غوچتیږي چې ښځې او ماشومان پکې وژل شي. د برخلي کورسپانه لیکي ولې د سولې د خبرو اترو پر مهال د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شو. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان ملکی حکومت د پاکستان څارګر ادارې او پوځ سره همغږي دي؟ د لیکوال په باور کله چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو نسبي هیله پیدا شي، ولې د متحده ایالاتو او اسلام آباد لخوا د ګډوډۍ هڅې کیږي؟ لیکوال په خپله پوښتنه ځوابوي او لیکي، که په افغانستان کې سوله راشي نو بیا خو د امریکا پوځي حضور له سوال سره مخ کیږي. د محور ورځپاڼې بیا په افغانستان او پاکستان کې د سولې د بهیر ترمنځ ځانګړتیاوې په ګوته کړي او د خنډونو په ډاګه کولو سره یې د امریکې لخوا د پاکستاني طالبانو د مشر وژل کېدو ته په اشاره لیکلي. پاکستان ورته لوبه د افغان حکومت د سولې له مرکچیانو سره هم کړي. د لیکوال په اند، کله به چې افغان حکومت د کوټې له شورا یو مهم غړي ته لاسرسی پیدا کړنو، د پاکستان استخباراتو به زندانی کړ چې په دې سره به د سولې ټوله پروسه له خنډ سره مخ شوه. د محور په دې مطلب کې راغلي، کچېره پاکستان د تیر په تیر څه وکړي چې د بریدونو په عکس العمل کې د ناټو اکمالاتي کاروانونو په مخ لار وتړي او یا هم د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې مرسته ونه کړي، نو له پخوا څخه به یې هم پایله ورته بده وي. د نیز دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د پاکستان له لورې د افغان طالبانو د تحریک د یوه مشر ملا برادر بندي کېدو ته په اشاره لیکلي، کله چې پاکستان له بند څخه د د خوشی کېدو تصویرونه خپاره کړل او هغه یې په زنجیرونو تړلی وښود، دا یې واضح کړه چې د افغان طالبانو واک د دوی په لاس کې دی. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د مطالبو غټ ټکی.
په ننګرهار کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شاوخوا یو نیم لک خلکو د راتلونکو ټاکنو لپاره کارتونه اخیستي، خو د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي ستونزې ورته خنډ دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د انتخاباتو د کارتونو د ویش دریم پړاو هم پای ته رسیدونکی دی، چې په دې موده کې تر اوسه شاوخوا 1,50,000 تنو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رایې چاونې کارتونه اخیستي، چې په دې کې 1.5% خزینه دي. د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون رئیس ډاکټر اختر اجمل ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو د ویش لومړی پړاو د اسد د میاشتې 15 نه پیل کړی و، چې وروسته دویم پړاو هم بشپړ شو او بیا د اړتیا له مخې د ګرځنده ګروپونو له لارې د انتخاباتو د کارتونو ویش هم پیل شو، چې راتلونکو 15 ورځو کې به دا لړۍ هم پای ته ورسیږي.
چې دا دغه دریمه مرحله چې کوم نوملیکنه و پتا به تر شلم د اقرب پورې، یعنی نو سم د اقرب زموږ اخري ورځ ده نوملیکنې لپاره، چې په ټولو ولسوالیو کې د ګرځنده په شکل باندې دغه خپل فعالیتونه ترسره کړي.
نوموړی وایي ټاکنو کمیسیون د ګرځنده ټیمونو لارې د انتخاباتو د کارتونو ویش لړۍ د خلکو د غوښتنو پر اساس پیل کړې وه، ولې په ننګرهار کې د امنیتي ستونزو له امله لس ولسوالۍ د دې پروګرام څخه پاتې شوې.
د دوهم پړاو د ختمېدو نه وروسته د ټاکنو خپلواکه کمیسیون داسې تصمیم ونیو چې دغه هغه ټیمونه چې په ولسوالۍ کې موجود وو د نوملیکنې لپاره دغه پروسه د یو نیم میاشت لپاره وغځول شوه، او خو شرط دا و چې دغه ګرځنده ټیمونه باید هغه ساحو ته لاړ شي چې هغه د امنیتي له لحاظه هغه امنیتي ارګانونه وښي کولی چې دغه زموږ د نوملیکنې د ټیمونو هغه امنیت تعمین کړي. نو متاسفانه چې په ننګرهار ولایت کې موږ لس ولسوالۍ داسې وو چې هغه ته ونه شو کولی چې دا ګرځنده ټیمونه ته لاړ شي او ثبتنه وکړي.
د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي که چیرې امنیتي ستونزې اواري شي، نو دوی له تخنیکي پلوه په ټولو سیمو کې راتلونکو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره تیار دي. بلخو امنیتي چارواکي هم ډاډ ورکوي چې د ټاکنو وړاندې به د دې ولایت ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي، خو د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکو له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو که امنیتي چارواکي ورته امنیت خوندي کړي، دوی هم تیار دي چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه شاوخوا 1,00,000 خلکو ته د انتخاباتو کارتونه توزیع شوي دي. خو بیا د غزنی ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ولایت په اکثره ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نشته، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا دا ادعا نه مني او وایي چې یوازې په یوې ولسوالۍ کې د ځینو امنیتي ستونزو له وجې نه دي توانېدلي چې د نوملیکنې مرکز پرانیزي. ناجیه صاحبه په ریپورت لري.
سره له دې چې په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو نوملیکنه د څو میاشتو راهیسې پیل شوې ده، خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکو وایي چې د دې ولایت په اکثرو ولسوالیو کې نوملیکنه نه کیږي. دوی ادعا کوي چې د غزنی د 14 ولسوالیو خلکو د نامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې یک ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله حکمت او د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکي شاولي هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
په
کمیسیون د انتخاباتو ویلی چې موږ ګرځنده ټیمونه مذهب کړي او مذهب کوي، مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، رشید ولسوالي، خوګانی، دیاندل ولسوالي، ګیرو ولسوالي، قرباغ ولسوالي، دی واغز ولسوالي، دی اوبند ولسوالي، دی مقر، دی جنډي ولسوالي، دی اجرستان ولسوالي ته مامورین دي انتخاباتو نه دتلای
نه مردای سن کارت ګره ته نه زنه ګریم انتخابات یا ګپس ولا باور کو دی حالت افغانستان انتخابات خو یک یک ماما است ما کی فکر میکنیم.
غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم د اکثر سیمو خلک د رای ورکولو له حق څخه به برخې شوی وو. غزنی اتلس ولسوالي لري چې په ځینو کې د تیرو سو کلونو رئیس طالبانو فعالیت او نفوذ زیات لیدل کیږي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبره ردوي چې غني د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې نوملیکنه نه ده شوې. د دې کمیسیون یو غړي سری رحمت برمکله ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د غزنی په یوې ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکز نشته، خو په دوو نورو کې خلک د وسلوالو مخالفینو لویرې د نوملیکنې مرکزونو ته نزي.
په ناوی ولسوالۍ کې د ځینو ستونزو له وجې زموږ ټیمونه فعالیت نه کوي، خو په دوه نورو ولسوالیو زنه خان او اندړ کې د سفتنه مرکزونه موجود دي، خو خپل خلک مراجعه نه کوي. موږ په دې مسلې خبرې کوو په ځانګړي ډول د عامه پوهونې له ټیمونو سره تر څو خلک وهڅوو د رایې اچونې کارتونه ترلاسه کړي.
له غزنی سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې لیدل کېږي چې ښایي یو شمېر خلک د رای ورکولو کارتونه ونخلي. په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې یوازې 14 داسې ولسوالۍ دي چې د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هڅه کوي چې د نوملیکنې بهیر پکې پیل شي. د هغه څه دي چې د کورنیو چارو د وزارت پلان یې بیانوي، خو د هغو ولسوالیو شمېر زیات ښکاري چې د نامنیو له امله پکې خلک انتخاباتو ته نوملیکنه نه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 2.6 میلیونه خلک د رای ورکولو کارتونه اخیستي دي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په خوست کې د خروالی ریاست په چوکاټ کې د بیلابیلو خاري ناحیو مدني ټولنو او رسنیو له استازو څخه یو شل کسیزه مشورتي شورا جوړه شوه. یاد شورا به د خاریانو ستونزې او غوښتنې له خروالی سره شریکوي. دوی به د کار نظم او خاري پراختیا په اړه هم خروال ته سلام مشورې ورکوي. په اړه یې له سیمه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
نوموړی شورا د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د طرز او عمل پرانا کې د خوست د شپږونو ناحیو یو شمېر مدني بنسټونو د غړو او رسنیو د استازو څخه په انتخابي بڼه جوړه شوې چې دوی به د خاري نظم د خوالي، د خار د پراختیا او نور خاري خدمتونو د خو وړاندې کولو په تړاو خپلې سلام مشورې له خاروالۍ سره شریکوي او هم به د خاروالۍ سره د خار په پاکولو، سرسبزۍ او د خاریانو د ستونزو او غوښتنو په شریکولو کې مرسته کوي. خوست خاروال په خپلو خبرو کې د نوموړي مشورتي شورا د ګډو فعالیتونو په تړاو کرامت خان پلوکوی چې له پخوا نه یې داسې شورا جوړول ته اړتیا موجوده و.
د دې لپاره چې ښه کارونه ترسره شي، شفاف کارونه وشي، خرخه پراختیا وکړي، نو د ښه کارو لپاره یو مشورتي شورا ته ضرورت و.
د خوست اولمپیک کمیټې مشر عزیز ملنګ وای کچېرې د یاد شورا کارونه د طرز العمل سره سم پر مخ ولاړ شي نو نتیجې به یې ښې وي، خو که دا کار سمبولیک او نمایشي وي نو د یو شمېر نورو بنسټونو په شان به بې اغېزې پاتې شي.
دا به وکړی شي چې د ښار په صفای کې خرول ولو به وي. دا کولی شي چې د خلکو ستونزې نږدې نه حل کړي، ځکه چې د هرې ناحیې دپاره ځوان ځوان ته مشر ټاکلی او که چېرې دوی یو سمبولي سیستم وکړي، دوی راټول شي لکه دا نن چې جرګه وشته او سبا ته به دا پروګرام نه وي، دا به بې نتیجې وي، کومه نتیجه به ورنه.
د مدني ټولنې فعال محمد رسول عادل د خاروالۍ مشورتي شورا د خاروالۍ او خاریانو د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه قدم بولي.
ولس په هر ځای کې ستونزه ویني، مشکل ویني، یا مثلا په ښار کې چټلۍ ویني یا بې نظمۍ ویني، دوی مسؤلیت خاروال ته رجوع کوي. خاروال په خاروالۍ کې ناست دی، هغه بهر ته نه راوځي او مسؤلین چې دي هغه لیدل کېږي نه. د دې په خاطر چې ولس او د خاروالۍ مسؤلین رابطه ټینګه شي، همدغه مشورتي شورا به په ښار کې د خلکو سره د روابط ټینګوي.
د نظر خوان زید شاه انګار په خپلو خبرو کې که څه هم یاده شورا د خاروالۍ د کارونو د خطوب لپاره ګټوره بولي، خو زیاتوي چې دې شورا د تشکیل لپاره لکه څرنګه چې ښایي په هغه ډول سمې او رڼې ټاکنې نه دي شوي.
دا ډول مشورتي شوراګانې ګټه لري ځکه د خاروالۍ سره کومک کولای شي، خو څومره چې لازمه ده خاروالۍ مخکې دې نه چې دې لپاره د بېلابېلو صنفونو ټاکنې وشي، دوی خلک نه خبر کړي، د طرزالعمل نه څوک نه دي خبر، په ټاکنو باندې نظارت نه دی ترسره شوی. نو زیاتره دا شکایتونه شته او دا اندېښنې شته چې دا یو ډول انتصابي غونډې شورا ده.
د یادونې وړ ده تر دې مخکې د خوست په ولایتي روغتون کې د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ورته مشورتي شورا جوړه شوې چې د روغتون مسؤلین لکاره خوښ دي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم لرو، خو اوس له جمیله ظریف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان به سخت راتلونکی کال په مخ کې ولري. د سرپل چارواکی وایي چې د دې ولایت د بلخاب ولسوالۍ لاره د ډېری واورې ورېدو له امله له څو ورځو راهیسې تړل شوې ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل فرانسوي سیال سره تر لیدو مخکې وویل د دې امکان شته چې روانه اونۍ د جنیوا په خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري پر چوکاټ موافقه وشي. په تاجکستان کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي. تمه ده چې اوسنی ولسمشر امامعلی رحمان په اسانۍ سره د څلورم ځل لپاره هم د تاجکستان د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازی لغزر ابراهیمی وایي تر اوسه پورې د سوریې د سولې د خبرو لپاره نیټه نه ده تعین شوې او دی هیله من دی چې دغه خبرې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې وشي. د نیویارک د خروالی په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید بیل ډی بلاسیو بریالی شوی دی. نوموړي په دې انتخاباتو کې جمهوری غوښتون کې جوی لوتا ته ماته ورکړه. او د چین په شمال کې نن د واکمن کمونست ګوند د دفترونو په شاوخوا کې څو وړې چاودنې وشوې.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي. د نشي په حالت کې موټر چلول کومې بدې پېښې رامنځته کوي؟
د شپږو کسانو د مړینې د عملو ګرځېده نشه او نشه حالاتو کې وو.
ولې ځینې ډاکټران نسخې داسې لیکي چې د لوستلو نه وي؟
داسې نسخې لیکي چې مخفف وي، ډاکټر ورسره شریک دی، په دوا ورسره شریک دی، په پیسو ورسره شریک دی.
له دې مطالبو سره تمثیل جوړام چمتو شوي له موږ سره اوسئ. قدر من دوستانو، نشه کول بشمیر زینونه په خپل شخص کورنۍ او ټولنې ته رسول شي. کوم کسان چې په پودارو تریاکو چرسو او دې ته ورته نور شیان عادت وي، خپل فکری توازن له لاسه ورکوي، بیا نه مغوي چې یا خو هیڅ کار نه کوي، که یې وکړي هم ستونزې او پیښې رامنځته کوي. مثلا اکثره ترافیکي پیښې چې نن سبا کیږي، یو لوی علت یې د نشه په حالت کې موټر چلول دي. د ترافیکو د ریاست مسؤل کسان وایي چې په دې وروستیو کې وطن داسې موټر چلوونکي نیولي چې نشه وو. تمیم هغه موټر چلوونکی دی چې په چرسو روک دی.
وسیو سیګریټ وهم
نسوار څنګه
نسوارم وهم یو غان وخ
چار څنګه
چار سم ولانو ستانه پټه کوم لګ لګ وهم سیو غال وخ میلا میلک
چار سی وهې به موټر چلاولای سي
دا سی وخ کنو
څنګه بیٹا کار نه کوي
جلال آباد ته تلو پولیسو خې کې ولته د ګلزانیانو سره می وه خلک دین باز سره چوکاټ او زی باز ل چوکاټ نه وزي هغه چې زیات نه شو کوي د خدایکیږي کنه د ماکونه کار نه کوي زه دې چې بار تر بلاړو وې
کله چې عملی او متادو کسانو نه پوښتنه کیږي چې ولې د موټر چلول په وخت نشه کوي، دوی لغم او درد نه د خلاصون لار نشه غني. خو تجربه خوده لچې نشه هیڅ کله هم د انسان غم او درد نه کموي، لای نور هم د ژوند پاره برخه کې زیاتوي. په دې اکله محمد زمان چې د پیښور په لار لوی موټر چلوي وایي
ټول غمونه وایي اوس وي د دې کار انقلاب ټول در په در رسول
د چا پنځه شهیدان سوي چا لس کسه شهید هغه مو نه وایي څه کار وکړي بلجه کې هغه سي دا بارداري موټر نه ده تېرېلي پاکستان مال دا خو ټول چرسیان دي تورخان کې کلاو ملاویږي جلال آباد کې کلاو ملاویږي هر ځای کې زه څو ورځې مخکې د ننګرهار خوا تللی یم که نه ایسته د شینوار رسوالۍ خوا پټوي که پین نه دي اپین نه دي بس کارخانې لګېدلي دي دا چېرته داسې دلته زور نهشته که نه بس حکومت ورتلی نه شي خلک یې کري که نه تا حق یې دوه پټۍ هغه ووایي کوکنار بس ټیوي کې ورکړي زه مونږ ووایو نور ساحې در لګېږي ته ورسه زه له خبره تلنه ما ولیدل خلاو کاروبار شروع دلته
عملی او متعد کسان د موټر چلولو په وخت نه یوازې ځان ته تاوان رسوي بلکې نور خلک هم له بدو پیښو سره مخ کوي. د کابل اوسېدونکی حاجي جمال وایي ځینې کسان چې د شپې لخوا واده ته ځي هلته شراب خوري، بیا چې کله بیرته کور ته روانېږي یا خو تیاره وي بل دوی خپله هم په ځان نه پوهېږي مست وي څه چې په مخه ورځي وهي یې
ودو ته خلک ځي او لږې جای نشه راوځي لس بجې یولس بجې موټر یې سره وهلي چوی ګورې وایي دا نشه ده کابل کې دا بالکل معمول ګرځېدلی په اطراف کې چرس رواج دی او په ښار کې د دې خلکو د الکول مرکول سره خوري قانونا بند دي شرعتا بند دي تاسې دسې لاړ شئ له دیوپلي محمد خان نه نیولی تر برچي له پلپو دی فوډر والا دي چې شل زره نفرو نه کم نه دي پولیس کاره په مخ کې چر خرڅېږي پولیس ته مواري ورکوي هغه ته حکم نه کوي ورسي هغه د چرسو مخه ونیسي چوک شاته یو سوه ماته ښکاره چرس کې خرڅېږي په رڼا ورځ باندې پنځلس نفر کتار ناستي او چر ډکي په نه نه کار ماوې داسې موټر وي
ځینې ځوانان چې د میلې په بهانه له کور نه ځي هلته بیا نشې هم کوي دا چې دا کار بیا څه ډول پایلې لري د کاپیسا اوسېدونکی حق ملې راته وایي
سیاتو سیمو ته دوی چې راځي نو دا د خپله شرابو کبابې چې وخوړه په لاره باندې رای دا د ډېرو لویو حادثاتو لامل ګرځېږي چې دا څو موده مخکې هم د مونږ په سیمه کې تقریبا د شپږو کسانو د مړینې لامل وګرځېده نشه او نشه حالاتو کې وو چې په دغه لویه لار چې سالنګ او د کابل ترمنځ ده په دې لاره کې سره ټکر وکړه درې کسان یوې کورنۍ په شهادت ورسېده او درې له بل جانبه په شهادت ورسېدل دا یوه پیښه نه ده داسې ورته پیښې ډېرې شوې دي دا خو هغه پیښه چې مونږ په خپل سترګو لیدلې
کسان دي چې نشه کوي بیا په خپلو شخصي موټرو کې له یو ځای نه بل ځای ته ځي ټکر کوي ځان او نور خلک ژوبلوي او یا یې هم وژني بل ځینې هغه موټر چلوونکي چې هم خلک موټر کې بیایي هغوی هم د نشې په عمل اخته دي د لوګر له اوسېدونکي محمد نسیم ناورو چې په داسې حالت کې عام خلک څه وکړي
تاسو په حالت د نشه کې یو سړی چې اعصاب آرامه نه وي فکر آرامه نه وي هیڅ کار نشي کوی بلخصوص رانندگی په حالت د نشې کې نو داسې فکر وکړه چې په یو موټر کې پنځوس نفر وي دو سو نفر و حیات په خطر کې دی یا په سړک کې چې څوک دی دوی حیات هم په خطر کې دی او اکثره واقعات نن که د رسانونه اورو او که په سترګو وینو سبب همدغه علت سوی دی چې ډریور په حالت نشه کې ګورې ټکرې کړې د بل موټر سره زمونږ شهروندانو هم دا وظیفه ده ډریور پوهیږو چې په حالت نشه کې دی باید ډریوري ته پرېنږدي د دولت سره مونږ دا باید همکاري وکړو چې دغه سړی نشه یي مواد استعمالوي د موټر نه خو ښکته شو د هغه موټر نه خو باید استفاده ونه کړو نورو ته هم دا ووایي چې د دې سړی ژوند خپل هم په خطر کې اچي د تام په اچي د موټر نه استفاده مه کوئ یو سم سړي سره په موټر کې لاړ چې یو سړی ووایي چې څه رقم یې وپېژنم هر سړی د سترګو نه یم پېژنې او د رقم د حرکاتو نه یم پېژنې چې دا سړی څه عمل لري
له قانوني پلوه هم هغه کسان چې نشه کوي د موټر چلولو حق نه لري د ترافیکو د ریاست له مدیر مال پاسوال اسدالله نه مو پوښتلي کله چې دوی له داسې ډریور سره مخ کېږي چې د نشې په حالت کې موټر چلوي څه ورسره کوي
کدام حادثې د مرخ نه ته ما متوجه کدام کس یم کې از مواد مخدر یا مشروبات
که پېښه رامنځته نشي هم موږ چې موټر چلوونکي د نشې په حالت کې وي نو موټر ورنه اخلو او د طبي عدلي ته د معاینې لپاره لیږو له هغه ځای نه رسمي موږ ته لیکي چې د کومو موادو نشه یې کړې بیا یې دوسیه څارنوالۍ ته لیږو کله چې د نشې په وخت کې حادثه کوي بیا یو جرم په دوو جرمونو بدلیږي ځکه یو خو یې نشه کړې بل یې یوه پېښه رامنځته کړې نو بیا د بندي کېږي او د قانون مطابق جزا ورکول کېږي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من دوستانو که نشه انسان د ژوند لارې چارې باسي، نو ځینې ډاکتران هم بیا خپل مریض یا مریض سره راغلی کس دومره سرګردانه کړي چې ټول کارونه ورنه پاتې وي. د ډاکتر صاحب لیکل شوې نسخه درملتون په درملتون ګرځوي، ځکه خاطې نه لوستل کېږي. ځینې خو له ډېره خیال ګاډې واډې کرښې باسي، خو ځینې نور بیا د خپل درملتون دوا په دې ډول خرڅوي. په دې هکله ډېر خلک شکایت لري. د بېلګې په توګه د څو تنو خبرې اورو.
نسخه یې ورکړی ده، یو قیدي دوا پکې نیولی ده چې ټول خار وګرځي، هغه دوا په خار کې پیدا نشي بدون د ډاکټر صاحب د دواخانې نه. مجبور چې عمل ته واخلي، په هر قیمت باندې چې درکوي ته مجبور یې، مریض باید هماغه دوا هماغه دواخانې نه باید واخلي. په صورت عموم باندې دا مشکل شته.
په مغصاد ته وایي سي پلاني دواخانې ته ورسه، هغه دواخانه ښه دوا لري، خو کله سې دوا د واخسه دوا بېرته ماته راوړه. تا ته ادرس دواخانې درکوي، هغه د خپل ډاکټر صاحبانه مغو سره تړلي. یم تاسې باور کوئ زه یو ډاکټر ته درې ورغلی یم، نسخه یې راته راکړې خو دوا یې کومه ګټه نه لري.
داسې نسخه لیکي چې مخفف وي، یوازې همهغه د ده دواخانه والا چې همدغه ډاکټر ورسره شریک دی، په دوا ورسره شریک دی، په پیسو ورسره شریک دی، همهغه دواخانه والا په پوهیږي. نور چې ټوله بازار وګرځېږي بیا هم یو دواخانه والا یو درملتون والا به هم په دې پوه نه شي او تاسو ته به هغه دوا درنه کړي. بالاخره بېرته مجبوره کېږي چې همهغه درملتون ته چې د ډاکټر ورسره شریک دی همهغه ته ورسې، او بیا چې هغه په هر قیمت یې او په هر ډول دوا یې.
چې د عام روغتیا وزارت د ځینو ډاکټرانو په شفري نسخو لیکلو خبر دی که څنګه؟ د اچي وزارت د قوانینو ریاست له کارکوونکي محمد یوسف سر غږیدلی یو.
قیدی نسخه ده یا شفری څه په دې مورد کې لایحه زموږ د ریاست کار لاس لاندې ده، نږدې وخت کې به ان شاء الله هغه لایحه پاسي کوم مشکل نه پاتې کی. بررسي ګروپونه عملا په ساحه کې کار کوي او د ډاکټر صاحبانو تعهد اخلو کدوی چې من بعد په خوانو خط او د دوا جنریک نوشتک و تجارتی نوشتک که دونه ناخوانه لیکنونه داده وکتی.
لمحمد یوسف نمو پختیلی چه پا قانونی لحاظ اغو دکتران ده چه شفری نسخی لیکی تجازه تاکل شوی کتنگه؟
پا لایهو که داشه سرات لری چه اغا اول کرد یو توسیه ور توسی کتبی تاوت تری واخی سلسی او غیلغه مطابق ده نوی لایه چه اغا که مزودی ده و خانه ده اول کرد دویم کرد بیا هم پا نوی لایه که جریمه نقدی ده تر مزودی دو ده ماین خانه تر یو کال پره.
کلمو چې د عام روغتیا وزارت د قوانینو له ریاست سره موضوع شریکه کړه، هغوی ونه غوښتل چې په دې اکله واضح وغږېږي. له همدې امله خو د یاد شوي ریاست خبرې د ځینو خلکو د قناعت وړ نه دي. د لوګر اوسېدونکی نذیر احمدزی له نورو خبرو سره.
غیر معیاري دواګانو زیات راتګ، د قاچاقي دواګانو زیات راتګ، د دې لامل شو چې طبي بازار په تجارتي بازار باندې بدل سي. غټ مشکل بیا داده سي موږ د صحي قوانینو د بررسي ریاست سلرو، هغه ریاست کمزوری نه بلکې فساد کې لړلای دا دغه حمایت به سیاتامي وزارت لړپولي مقامات کی او د سیاتامي وزارت لړپول مقامات حمایت به متاسفانه سیاسي ګروپونه او سیاسي ډلې کی چې د ټولو قومي کلکچ رامنځته کړی دا.
اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې د سړې هوا په راتللو سره ماشومانو ته ګرم کالي نه ورغوندي، بیا هم هغه وي چې ناروغه کیږي.
سلام علیکم.
سلام علیکم. فورستر مش جوړه خیریت شل زم میته ته ویل چې دغه دغه ماجمان لک پټ ساته ابل ګورم زوی دی په کوڅه کې خېلوچه جاغه اخلاصي پزه ککړه سوري ته ولاړه یخ نړه پیږي.
او چې جوړه بیا دی تا زوی ده چې نه جوړه یا بیا یخی ونی سی بیا دی ما زوی ده خو دې تام زوی و در سره راوسه بد و زڅ پی وکم سبای می خصم کلی ور واغسل چې وو ته ټولی ویست.
نو دې ما زوی ده زه خو په کور کې نه په کور کې خو ته یې کنه کلی ویست ولی وباسی
خو زڅ خبره يم چې وباسی
خو ته مور نه کنه که ته مور خو ته نظر نه بری ساتلی
خو ته ورته کنه ته پلار ساتي و ساته
دا ده خوري دې ته اوس څه جواب وایم؟
ګورې اوس خړه مسره کوي ورور مې رښتیا وایي. زه ته دلته په مجلس واوښتله هغه بیچاره ګاله دې په یخ کې تللی دې پښې ور پټکه جرایپ ور په پښو کښه تاوده وتاته په خدای هغه رزق کړیوم. ګل بابا د مسیح سره شفاخانې ته وام شفاخانه د ناروغانو د کوشنیان د څه ډکه
خورې خو همدغه بې پروايي دې کنه چې تر شفاخانې رسېږي.
اوکې رښتیا وایي رښتیا.
زه څه به وکم واخورې سبا یې خې جرایپ ور واغوندم کالي ور واغوندم چې دې باسې نو دغه ځمانات خو ما نه دا کړای وسړیا.
هر وخت می دا خبر ورته کړی چې ترڅو اوه نه ته د شوی باندې مپریده تخلې کوټه کې کې نه وزان سره
چرګان خو نه دي چې په خوې وټړه ماو کې نه وم را سره
تاسو دا وای مسر کوي ته وسره ونه چې دلته ته دې جامې راغون دي جراپ په پښو کې بلوال په فکر ورته نه سي داسې به نه کوي
را مې واستو خور غبل کوټه کې کې نه و
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام د انتخاباتو کمیسیون جمهوری ریاست شپاړستنه کاندیدان په لومړی ځل چغل راوېستل او لستنه پاتشول دا چې په ورستی چغل کې بوڅوت نه پاتشي لا معلومه نه ده ځکه نه د چغل سوري چاته معلوم دي او نه هم چغل وهل چې څه ډول یو هي د خبرونې په پیل کې مو ل یو داسې کاندید سره مرکه درته کړی چې د نوم لیکلو په شپه نوم لیکلو ته ورونه رسیده او هغه لدی عمل چې درایو بانکونه مرستيالانې پیدا نکړل
کولمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو ګاندید صاحب
زه ادا پجوځم د جمهوریت ریاست لپاره احتمالي کاندید
اوس کاندیدی
نه صاحب زه احتمالی کاندید وم خو نوم لیکنه ته متاسفانه چې ناوخته ورسیدم
وبخه دا غنوم او تخلص مو نوې را تهکاریږي څه معنی لري
ادا خو می پلا را باندې خو او ویل چې دا مو د کوم نیکه نوم او پوجوج بیا ما خپل تخلص ټاکلای او کرختیا را باندې وای نو د دې دوړو په معنی نه پویګم ځکه چې دا دوړه کلمې دومره تاریخی مخینه لري چې خای وسی ایڅو کم په معنا پونسی
او بخی لمخینه نامو مقصد څه دی
تعجب کوم د تاسو په حال مخینه یعنی سابقه
ښه پوجور صاحب نو چې په معنا یې نه پوهیدی بیا د څه لپاره دا تخلص غوړه کړی
او تاسو باید څنګه په کوم د تاریخی قدامت په اساس می غوړه کړی دی او دا ډول کلمې ډیره کمی دي نو
کبه د معنا ولري
نه لري متيقن یم چې نه لري تاریخ موږ ته خراب شیان نه پرېږدي
ښه پوجور صاحب که چیرې ته کاندید شوی وای چې متاسفانه نه شوې نو خوشاله به وي
اوس خو یم ځکه چې یو ستر تاریخي مسؤلیت مې له هغو ښکته سو زه باور لرم چې بیا به درغلي کېدې بیا به تقلب کېده او بیا به حق حقدار ته نه ورکول کېده نو چې داسې کېدل ښه شو چې کاندید نه سو
ولې د کاندیدۍ شرایط مو برابر نه شوی کړی که څه بلا
شرایط می ټول برابر کړی وو مثلا 1,000,000 افغانۍ می یا په پور یا په وام پیدا کړی وي د 100,000 رای ورکونکو ګوتی می لګولې وي البته د 100,000 کارتونو نمرې می پولیسټونو کې رسولې وي
نو بیا څه خبره وا
خبره د ماونانو خبره او غی کار خراب کړ ماونان می پیدا نه سوای کړی
ولی
نه پوهیږم چې زه کمزورې ورته ښکارېدم او که یې د نغدو پیسو تمه وه څه ووایم
نو خلک خو کم نه وو دوه تنه خو په خپله کورنۍ کې دې هم پیدا کېدل
ما غوښتل چې سم صحیح کاندیدان ولرم داسې کسان چې که د رایو بانکونه نه وي نو حداقل د رایو صرافي خو باید وای هسې بې رایو کسان خو رښتیا هم ډېر دي نو
تا غوښتل چې په ماونینو ځان کامیاب کړې
یو مقصد زما هم دا و
ولې دې د پخوانه کوشش نه کوو
دوه درې میاشتې له مختلفو مطرح کسانو سره چې په اصطلاح د رایو بانکونه او د رایو صرافۍ بلل کېدې په همدې لګیا وم چې قانع کړم لومړی به هو راته وویل خو څو ورځې وروسته به بیرته معذرت وغوښت چې زه له بل چا سره معاون شوم.
نو له دې معلومیږي چې په دې دور کې د معاونین پیدا کول ګران کار و.
او ډېر احتمالي کاندیدان خو له همدې عمله له نوملیکنې پاتې سول چې د خپلې خوښې معاونان یې پیدا نه کړل.
نو نشوای کېدای چې ته له بل چا سره معاون شوی وای؟
د ما نوم تللی و چې کاندیدېږم، نو ځکه چا جرات ونه شوای کړی چې د معاونیت ساتو سلا راته وکړي.
که یې سات درته کړی وای منلو دي؟
هو، د همدې لپاره مې د کاندیدېدو آوازه واچوله. ما ویل که څوک کوم د سړي زوی راته ووایي چې را سره یو ځای سه او معاون مې سه.
نو ولې دا کار ونه شو؟
ځکه چې زه نه د رایو بانک وم او متاسفانه نه یې صرافي وم او نه یې دخلک.
د دلاور پردیز له خالی جیب نه مو دغه شیر درته غوره کړی.
شوندی دی روز بارخودی سن جانانه، سلام بر تو سلام بر من جانانه. بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، آفتر د مرگ نه سپین کفن جانانه. هی 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 هی، آیز تو روا لپس سرکوه دل بر، آیز تو روا لپس رکوه دل برا، یو آر ستایلش آی لایک فیشن جانانا. یستردی هم د بیلتانکی سیوی، یستردی هم د بیلتانکی سیوی، تومارو هم نشتا دیدن جانانا. تلمی تو کی به این کوچه می آیی، تلمی تو کی به این کوچه می آیی، لاری چارم هر ما خستن جانانا. گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، پترول زی دبل وطن جانانا، پترول زی دبل وطن جانانا.
پلار یو سړی راغلی و او ویلی چې په پلار مې د څو کلونو مخکې قرض دی، ورته ووایه چې رایې کی.
څه ډول سړی و؟
سپینه ګیره وه او لنګوټه یې په سر و.
سپینه ګیره یې وه؟
و.
ما خو له کوم سپین ګیري څخه قرض نه دی کړی.
حاجي صاحب هم و.
حاجي هم و؟
و.
ما خو له کوم حاجي نه هم قرض نه دی کړی.
پلار ایر شوی بودی وی؟
نه نه نه، ایریږي به مې ولې زویا، قرض د چا نه ایریږي.
هغه ویل چې پلار ته مې د په ځوانۍ کې پیسې قرض ورکړې وي، نو هغه وخت مې علاج هم نه و کړی.
زاخل خو به نه نومېده؟
او پلاره، حاجي زاخل یې نوم و.
څومره وږی سړی دی، دستي بیا ورپسې راغی.
زیاتره لیکوالان د بیان د ازادۍ په دې دور کې هم پټې خولې ګرځي. دا چې ولې، نو دغه کیسه واورئ چې پوه شئ.
ما چې ورځ تر بلې د حکومتي چارواکو خیانتونه، اداري فساد او درغلۍ لیدلې، نو ځان مې مسؤول وګاڼه چې انتقاد پې وکړم، او دغه کار مې د انتقادي مقالو په لیکلو سره پیل کړ. ځکه مطبوعات ډېر وه او هم د بیان ازادي وه، او په آیت د بیان د ازادۍ له دغه بهیر نه د چارواکو د اصلاح لپاره کار اخیستل شوی وای. پرله پسې مې په څو ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې، او خپله هم څو تلویزیونونو او راډیوګانو ته لاړم چې په ګردي میزونو کې برخه واخلم او د چارواکو په خیانتونو بحث او انتقاد وکړم. یو ورځ په یو محفل کې یو چارواکي تر پیژندلو وروسته زما د مقالو ډیر زیات تعریف وکړ، او نورو ته هم ور وپیژندلم چې زه یو حق شناس او ذکي لیکوال یم چې د قانون د اصلاح لپاره ډیرې ښې انتقادي مقالې مطبوعاتو ته ورکوم. د چارواکي دې کار حیران پاتې کړم، ځکه د ما ډېرې مقالې د همده په اړه وې، او تر ټولو ډیر مې همدای پکې هغه د چا خبره ټکولی و. څو ورځې وروسته درې تنو هغو چارواکیو چې ما یې په ضد مقالې لیکلې وې او په ګردي میزونو کې مې د هغوی په خیانتونو او فساد انتقادي بحثونه کړي وو، هر یو یوه یوه تحفه راولېږله. دوه تنو یې د موبایل قیمتي سیټونه او یو تن یې ښکلی کمپیوټر. دغو سوغاتونو په رښتیا سره یو څه پڅ کړم او هغه پخوانۍ تیزي، تندي او کرکه نه وه راپاتې. خو بیا مې هم خپل کار ته دوام ورکاوه او په هماغه ډول مې هم مقالې لیکلې او هم مې په ګردي میزونو کې برخه اخیسته. خو یوه ورځ یو ملګري راته وویل چې مقالې دې نرمې شوې دي او هغه پخوانی تریخوالی نه لري. څو ورځې وروسته هماغه چارواکي چې ما به په ضد ډېرې مقالې لیکلې له کورنۍ سره مېلمانه کړو او په ډېر قیمتي هوټل کې قیمتي ډوډۍ راباندې وخوړه. ډوډۍ نه وه چې سم د ټوپک ډاز و. دومره منفي اثر یې وکړ چې له خوړلو وروسته مې سمدستي مېرمنې راته وویل چې نور به تلویزیونونو او راډیوګانو ته د بحث لپاره نه ځي. هغې ویل چې کېدای شي د دغه ښاغلي په ضد دې له خولې څه ووځي او ورته هم وشرموي. سره له دې چې د چارواکیو صفتونو، سوغاتونو او مېلمستیا مې انتقادي اراده سسته کړه، خو بیا مې هم د مقالو لیکلو ته دوام ورکړ او غوښتل مې په هیڅ صورت کې ماتې ونه منم او خپل وجدان او ضمیر ته ځان خجالت نه کړم. ما غوښتل د بیان له ازادۍ څخه اعظمي ګټه پورته کړم او په فساد اخته چارواکي خلکو ته رسوا کړم. خو خبر نه وم چې چارواکي به مې په خپلو پیرزویونو داسې خوله او لاس و پښې را وتړي چې هغه د چا خبره سون به یې هم په ضد ونه شم وهلی. په رښتیا سره همداسې وشول او زه هم لکه د نورو با ضمیر او با احساسه لیکوالانو د بیان د ازادۍ په دې طلایي دور کې د فساد کوونکو پیرزویونو کلک وتړلم او چې کله هم د انتقاد اراده وکم نو تر ټولو مخکې مې میرمن په مخکې ولاړوي او وایي چې شرماوه موم، هغوی څه درسره کوي او ته دې څه کولو اراده لرې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکو و عبد الله سمدی، عبدالرحمن، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سوچې